کابل کې د ماشوم شپږ بجې دی. السلام علیکم. د پښتو ماشومانی خبری مجله ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډېرې دوه خبر دی چې افغان حکومت یې هرکلی کوي او وایي دې کار د جګړو په ډګرونو کې مثبت اغیز لرلی دی. نو راپورنه هم لرو. خو تر هر څه د مخبر سلام محمد صالح خدا افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د پوهنې وزارت وایي چې د 20,000 ښوونکو ظرفیتونه لوړوي. د امریکا او شمالي کوریا مرکچیان سټاکهولم ته رسېدلي چې پر اټومي موضوع بحث وکړي. افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملکیانو مرګ ژوبله د خواشنی وړ وبلله. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې خبري کولې وویل
تلفات ملکی واقعا قابل تصفاره.
ملکی تلفات واقعا د خواشنی وړ دي. خو زموږ امنیتي او دفاعي قوا متحده ده چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. د خدای په فضل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړ ډول قانونمند دي. که خدای کول په مطلق ډول به د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي.
تر دې مخکې په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه شول سوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 1,316 افغانان وژل سوي او نږدې 2,509 ټپیان سوي دي. سره صلیب نړیوالو کمیټې هم په اګست میاشت کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 950 داسې پیښې سوي چې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو حملې هم پکې شاملې دي. د پوهنې وزارت سرپرست وایي سږ کال به د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د 20,000 ښوونکو ظرفیتونه لوړ سي. محمد میرویس بلخي نن په کابل کې د ښوونکي ورځې په مناسبت په غزي لیسه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. ښاغلی بلخي وویل چې د ښوونکو د معاشونو لوړولو او د کورونو ورکولو پر طرحه کار روان دی.
د ښوونکو د معاشونو د لوړولو لپاره په یو طرحه کار کوو. هیله مند یو چې د حکومت له لوري هم تایید شي. خر جوړونکو وزارت سره خبرې شوې دي څو په اوږدمهاله قسطونو کې ښوونکو ته اپارتمانونه وویشي.
د ښوونکو ورځ په داسل کې لمانځل کېږي چې افغان ښوونکي وایي زیاتې ستونزې لري. دوی تل د معاشونو له کموالي او د سرپناه له نشتوالي شکایتونه لري. د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې 2,09,000 ښوونکي تدریس کوي چې 180,000 یې ښځینه دي. د غزنی چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې په دیاک ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي.
نه تر وسلوال طالبان وژل شوي دي. 15 تر ټپیان شوي دي. د هغوی یو اندازه وسلې مهمات او موټرسایکلونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته شزیره بللې ده. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمه خدواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبيري ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب سوي دي. په غور ولایت کې نږدې د 90 میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د غور د کلو پراختیا رئیس محفوظ الله فکور نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې د سړکونو، کانالونو او محافظتي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی فکور وایي چې دغه پروژې په پسابند او لاله سرجنګ ولسوالیو کې بشپړې سوې دي. د غور چارواکي وایي چې له دغو پروژو به 1,600 کسان ګټه پورته کوي. د عراق په پارلمان کې د بشري حقونو کمیسیون نن وویل چې په بغداد او د عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر 93 ته رسېدلی. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې ناکراري 15 ورځې ته ورسېدله. کمیسیون وایي د وزګارتیا، کمزورو عامه خدماتو او پراخ اداري فساد له کبله په دغه مظاهرو کې چې تېره سې شنبه پیل سوي نږدې 4,000 نور کسان ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو انټرنیټي خدمات بلاک کړي او په جنوبي ولایتونو کې د مرګ ژوبلې شمېر 100 تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا چارواکي د سویډن د پلازمینې سټاکهولم د کنفرانسونو یو لري پراته مرکز ته ورسېدل. دوی هڅه کوي پر اټومي موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ ولړسوي کړکېچ حل کړي. دا لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ترمنځ په جون میاشت کې کتنه وسوه د مذاکرو د بیا پیل ژمنه یې وکړه. د دواړو لوریو ترمنځ په کاري سطحه لومړی رسمي خبرې دي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ مذاکرې وروسته له هغې لغوه سوه چې په فروری میاشت کې په ویتنام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرمشریزه ناکامه سوه. د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیفن بی کن د واشنگټن د هیات مشري کوي. د شمالي کوریا د ډلې رهبري پر اټومي موضوع د دغه هیواد مشر مرکچی کیم یونګ گیل کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یونان ته د سفر پر مهال ویل چې دا ډیر وختي ده چې وویل سي. په سټاکهولم کې کیدونکې خبرې به له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې په تصفیه کې د پرمختګ سبب سي. او نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یو منی بس او باروړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړه سوي دي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي راد عرفات وویل چې په وو ټپیانو کې څلور تنه یې په روغتون کې بستر سوي دي. په اروپایي ټولنه کې رومانیا هغه هیواد دی چې ډېرې خونړۍ ترافیکي پیښې پکې کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امان:
بدون شک هرقدر که جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدهند، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حاصل میکنیم.
د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو په اړه پوځي کارپوهان څه نظر لري؟ باری عرض ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده.
نن د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د ښوونکي ورځ ونمانځل سوه. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د دې ورځې په مناسبت یوې وینا کې نن وویل:
د خونکو د ماشونو د وړولو لپاره په وتره کار کوو. هیلمن دی چې د حکومت لوري هم تایید شي.
که وخت نور راپورونه هم لرو د مجله مو تشپړ نیمه پښو ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي دغه اقدام د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله د جګړې په ډګر هم اغیز کړی دی. تفصیل ناجیه صفای راکوي.
په افغانستان کې د حملو په ډیرېدو سره د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امریکایي رسنیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حمله زیاتې کړې دي. ښاغلی سپیر له پوځي هډې څخه د رسنیدو پر مهال ویلي د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر مثبت اغېز کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم د طالبانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي:
له شک پرته هر څومره چې نړیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خپل همکاري زیاتوي. هغومره چې دوی خپل مرستې زیاتوي، په همغه اندازه به موږ ډېرې بریاوې ولرو، پرته له شکه چې د پام وړ اغېزې به ولري.
نوموړي وویل افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې توانېدلي چې د وسلوالو په وړاندې پراخ عملیات وکړي او یو شمېر ولسوالۍ بېرته ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سولې د هوکړې تر لغوه کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د ځینو ملي او نړیوالو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او دغه شان د ملکي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو اندېښنې هم مطرح شوې دي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د بهرنیو ځواکونو حملو ته په اشاره سره وایي د جګړو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د امریکا څخه تارکات زیات شوي دي. زما په اند په بعض ساحاتو نکاتو کې هوایي دسانتونه او هوایي حملات زیات شوي دي او د دشمن پر مورال باندې حمله څه تاثیر گزاره دی. خوغه د مذاکرات لارې بین الافغانی لار ده غلار زاړی نه بولم.
طالبانو هم ویلي د سولې خبرې دی بیا پیل شي، خو دوی د هم ویلي کچري جګړه دوام پیدا کوي نو جګړه به وکړي. د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو مشرانو یو شمیر سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او دوی په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره بیا ځلي خبرې اترې پیل شي. د افغانستان حکومت د شته ستونزو د هواري یوازینی لار سوله ګڼي، خو وایي دا ځل د سولې په خبرو اترو کې اوربند اساسي شرط دی.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ په لارښوونه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوي دي او د افغانستان دفاع وزارت یې هم هرکلی کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د دغو حملو په ډېرېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له ښاغلي باري آر سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې په ګډه به وورو.
یقینا جګړه چیزه شوه ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي. ولې دا کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
اره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخ ته ځي، دا د کلونو کېږي دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې وروستیو کې کابل توانېدلی چې ځینې ولسوالۍ آزادی کی خبر ته دا بیا یعنی عمده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچیر د بهرنۍ ځواکونو حملې ډېرې شوې د طالبانو په وړاندې ستاسو نظر اغیز نه لري؟ نو الته خو بیا ویل کیږي چې د طالبانو تلفات هم ډېر سوي.
شک نسته، دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري. کله تلفات لږ شي، کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي، کله د طالبانو دا زیات شي، کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده. پخوا هم کېدل، اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې هکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کیږي. او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هیڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی او کوم عمده تغییر و یو طرف ته هم محسوس کیږي نه.
افغان پوزی کارپو باری آرزو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وګړو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د افغان پر سلاش اړ پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه وخت د سولې خبرې نتیجه ورکولای سي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغان حکومت له ګډون پرته د سولې هر ډول مذاکرات بې پایله دي. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپو وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د سولې له مذاکرات وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربانو منی او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا
هغه وای د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوي خو په عین حال کې مو برداشت دادی چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامخ خبرو ته چمتو سي اوربن ومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیا بروی مذاکرات
خغلی زمان زیات کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او ولس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوي سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسي کولای بلکې تشدد لا زیاتولای سي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ملا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستاني چارواکو سره کتلې دي. بلخوا د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي پاکستان ته د طالب پلاوي سفر بې ګټې بولي او په پاکستاني انتقاد کړی چې د دې په خبرې وی وړاندکاري ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای چې له بهرنی سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسی او نه هم باید بهرنی سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وای پاکستان هڅه کوي چې امریکا او طالبان یو ځل بیا مخامخ خبرو ته سره کینوي.
پاکستان اوس هم د یو لوبغاړي په صفت باندې او هغه لوبغاړي چې په سوله او جګړه کې دواړو ته خپل ګټه ګوري کوخخ کې سو طالبان د امریکایانو سره مخامخ طبيع کې نوي او هغه وادي چې پاکستان ورکړي وي ګویا چې د دې وادو مقابل کې او د هغه مرستو مقابل کې چې امریکایان باید پاکستان سره کې پاکستان له انزوا څخه راوځي. پاکستان ټول کې په دې هڅه کې تر سو روان وځي خپل ځان په ګټه استفاده کوي او بل او هغه څه حالت روان دي.
طالبان او امریکایي استازي په دوحه کې تر نه میاشتو مذاکرات ورسته په اصول کې وی هوکړه ته رسیدلی وو. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر 8 د هغه بریټ په جواب کې چې په کابل کې دغه ډلې لخوا وسو د یو امریکایي سرتیري په ګډون 14 کسان پکې ووژل سول له طالبانو سره مذاکرات لغوه اعلان کړل.
آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو بیا هم یوې ټولنیزې موضوع ته ورځو. کندهار ولایت په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زامن د پولیس په لیکو کې د دندې پر مهال وژل سوي دي اورو. د سید ګل دوه زامن څلور کال وړاندې د وسلوالو په یو چریکي برید کې وژل سوي دي او دوه نور بیا د طالبانو په یو بل وسلواله حمله کې وژل سول. سید ګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامیې پرته نور مرسته نه ده کړې. په دې اړه تفصیل صادف رښتینی راکوي او دا راپور یې د همدې پلار په خبرو پیلېږي.
نو بیا زه نکیس نه زه
چا خبره کوم جرا باندې لګی هغه پلار چې د بدلی د خپل خبر غزامونو جنازو ته ناسو. سید ګل د پولیس پولیسو کې خپل څلور زامن له لاس ورکړي او د امحال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایې کور کې ل خپل وو یتیمو لمسیانو او دوه کندو مجندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو هغه سړی راغلی او هغه کاچل هغه تاجر یا هغه دشمن د دې چې وشتلی او د بل ورور د کور ورا لا کړی و چې دا څنګه ټکا اوس دا کشر ورې نو هغه دوام سره چې دا ورورې اوس پر ما لاله نه کې دی يم چې وشتلې دا دوه خو دلته شي داس ول نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نومې دی یو محمد ابراهيم نومې دی. نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دغه پوسټا د جازي پوسټا مشترکله چې دا وې چې د روزي په 15 شپه حمله پر وسو د ازما زامن دوه پښتې دان سو یو نه د سرباز په صفاتو دا یو چې وسه ترمنو کمانډان د پوسټي
د چې خپل هم د پولیس پلیکو کې دنده تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو ل اکرامی پرته نور مرسته نه دسوي
نور یو سات می ارتیا ته د دغه حکومت په کړي دي چې د خېره ډیر وخت څرګرځي چې مرسوي دي د ډیر لسکاله مستد حکومت کې د ځان خونو مولا ولاکه خوانجه نه راکوي چې موږ د چا سره غدارې وکړو ماش په سی ولاته د ډوډۍ او د ډاکټر او د چای د وړې په سیدل نور غداری مز په حکومت کې نه دا کړی چې افسر یې چنکو یاداش کوي او که چار پښتو کې او توپک پښت خاص کوي د ځان سره یې ولاکه لور دغه هم سای توپ سره یې دغه د سرخیل دروازه دا ولاکه د ما پښ کې شې د بل په کوټه کې دروازه دا چې مې الما راسي یو یار شنا راسي لکه ته تر تاجبې نه دا سي په دا پښ کې کوي اپ کې چې نو چې حکومت پر سره یې مرسته وکړي دا چې مان ته سره یې ورکې یو شی ورکې یو مې نه معلومه شي
د ملي پولیس پولیسو کې د وسلوالو د جګړې کې د وژل سو پولیسو اکثر کورنۍ دا مهال لدی هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان سوال کولو ته ارسیبی دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانی یا د پولیس پولیسو کې د شیدانی د خلکو لپاره پلان شته چې دوی ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور لپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامونو تابوتونو ته کښېنولې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمه خلاص د ریډیو ریډیو سره اوس په ورسي وبلې موضوع ته د اکتوبر 15 چې د میزان یتل له ډیر لسمه سره سمېږي په افغانستان کې د شون کې لورځ سره برابر ده. یا د ورځ داسې مهال منزل کې چې په افغانستان کې شون کې لګن ستونز سره مخامخ دي. خو په همدې مناسبت په وی وینا کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي شمنه وکړه چې د شون کو ماشون بل ورسي او سرپنا پورته برابر کړي. نور تفصيل ناجیه صفایرا کوي.
محمد عالم د خپل عمر شل کاله په همدې لار کې تیر کړی. هغه 55 کاله عمر لري. کابل ښار په غازی لیسه کې زده کوونکو ته په زده کړو بوخت دی. محمد عالم د کابل په مرادخانی کې په یو خټین کور کې اوسیږي. هغه په میاشت کې 9000 افغانۍ معاش اخلي چې 2000 د کور په کرایه ورکوي.
یعنی معاش را کې فعلا میګرم
کوم معاش چې زه اخلم دومره کېږي چې زموږ گزاره پرې وشي. د کور لګښت پرې کېږي او کله چې لیو کور بل ته بیا ځم نو لیو سخت حالت سره مې مخ وي.
محمد عالم درې زامن او 15 لونې لري. هغه چې خپل یو خون کې دی وای د اقتصادي ستونزو له امله زامن لزده کړو به برخې دي. د نوموړي د 15 ویش کاله د کار سمره یو بایسکل دی چې هر ورځ پرې ښوونځي ته ځي.
اینا میبینین کې یو معلم روزګارش بچی حالت قرار می داشته باشه یا داره.
خو زده کوونکي په ډیرو کمو امکاناتو سره غواړي چې د ښوونکي ورځ ولمانځي. د زده کوونکو دغه روحیه محمد عالم ته لا انګیزه ورکوي څو خپلې لارې ته دوام ورکړي. د خونکو لوی ستونزه سرپناه او کم معاش په ګوته کیږي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي بیا خونکو ته ډاډ ورکوي چې ورته به اسانتیا برابرې شي.
د خونکو د معاشونو د لوړولو لپاره په یوه طرحه کار کوو. هیله مند یو چې د حکومت له لوري هم تایید شي. خر جوړونکو وزارت سره خبرې شوې دي څو په اوږدمهالو قسطونو کې خونکو ته پرتمانونه وویشي.
د دغه وزارت د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې د 180000 خزینه خونکو په ګډون 209000 خونکي په کار بوخت دي چې له دې ډلې 9000 په خصوصي او پاتې نوري په دولتي ښوونځیو کې کار کوي.
د سنو د شون کې د ورځې په اړه مو د راپور واوریدی. بلخوا په روزګان ولایت کې هم د ورځ ون منزل سوه. خو شونکو د خپلو ستونزو یادونه وکړله. وایي چې دوی د معاشونو تر څنګ نورو سرپناو ته هم ضرورت لري او له دولت څخه غواړي چې دوی ته د اسانتیاوې برابره کړي. شریف الله شرافت په دغو مراسمو یو راپور چمتو کړی دی. په ګټه به یې سره واورو.
په اورزګان ولایت کې هم نن د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ د سیدال خان په مرکزی لیسه کې د ښوونکو د دغې ورځې لپاره شاندار مراسم په پام کې نیول سوي وه. د دغه مراسمو پر مهال یو شمیر ښوونکو پر دولت تور پورې کړي چې ګڼې د دې حقوق یې پوره نه دي ورکړي. دوی پر دولت غږ وکړ چې د دغه سینمایشي غونډو چې چیر سي او دوی ته دې خپل حقوق پوره ورکړي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
جمعه ګل همت د اورزګان ولایت سیدال خان په علي لیسه کې د استاد په توګه دنده. موږ ستونزه ده چې د استادانو ته پر وخت معاش نه رسېږي. استادان د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. بیا هم دي استادان دي د شارګوټي سره وخت په وخت کول کېږي خو هغه نه دي ورته په پام کې نیول سي.
استادانو معاش دي ډېر ښکته دی. دی هغه خپل دغه چې ضرورت دی هغه نسبه پوره کولای.
مځکه واده ورکول سوی ده. باید خپل مځکه ورته ورکول شي ځکه موږ استادان مسافرین لرو. دلته د وردګو ولایت سره راغلي د نور ولایتو څخه راغلي دي.
په ورته مهال کې په دغه ولایت کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړه سوې غونډه کې هغه ولایتي چارواکي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د ښوونکو ستونزې تایید کړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالارزوی د پوهنې وزارت له لوري په ترتیب سوي پیغام کې ژمنه وکړه چې د ښوونکو شته ستونزو ته به رسیدګي وکړي.
زه په دې پوهیږم چې نن ورځ د ښوونکو معنوي ارزښت ته چې په اوسنیو بدو خطرناکو شرایطو کې خپله مقدسه دنده ترسره کوي زیات تاوان رسېدلی او د کافي معاشاتو او امتیازاتو څخه چې د ټولنې د یو خودکفا شخص لپاره پکار دي برخمن نه دي. خوشبختانه په دې وتوانېدم چې د اوسنیو امکاناتو شرایطو او فرصتونو ته په پام سره لږ تر لږه
لدی سره دغه ولایت یو شمیر زده کوونکو بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې ښوونکو ته خپل حقه حقوق ټوله ورکړي او دغه راز د مسلکي کېدو په برخه کې روزنی ورته ورکړي. اورزګان ولایت د افغانستان یو د جګړې ځپلو ولایتونو څخه شمیرل کېږي چې یو شمیر ښوونځي هم دا مهال د جګړې په کرښه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څنګه اوس به یو نړیواله موضوع راواخلم. ایران دوه استرالیایي بلاګ لیکونکي چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات لسمت سروان تخاورو ترانسپ خبرونه ته شرغلی که په سر کې درته وایم چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته لږ جزئیات ورکړي چې دي.
بله د همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یوه جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایي لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایئ احضار کړ او د پدې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی چو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت څاروانو. دوستانو واموریدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکونکي چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوشی کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدل. د نن ورځې لپاره پښتو خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده او دری مجله سم همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي چې اندوست استودیو کې د فرق سره خبرونه تشریح کړي.